السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو په دویمه نیمه کې د 2 هفتواره خبرونه پرګنې او ټولنه او سخت دریځ اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولې عزیز وړاندې کوي
سلیمه شهر ولایت خبرونو سره ټکی ملالی سوزی وای د سوات ولس امن لپاره ډیری قربانی ورکړي دي په جلال آباد ښار کې فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ کې غونډه کړې او د شام غوطا ښار څخه یو سلویغ زره یاغیان سره له خپلو کورنیو وتلي دي اوس د خبرونو تفصیل د سولې نوبل اجازه ګټونکو ملالی سوزی بیګا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې سواتیانو د امن لپاره ډېرې زیاتې قرباني ورکړې دي ملالی سوزی د سرګندونې په اسلام آباد کې د سوات سیاسي سماجي د جرګې مشرانو لیکوالانو او شاعرانو سره د لیدنې پر مهال کړي ملالی ویل چې په سوات کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي
کم چمو سره بچ شوی دی کم چې جنکو په تعلیم باندې پابندی لګېدلې وه یا زمونږ د امن اغستې شو یا زمونږ سکولونه اول زولې شوي یا زمونږ په هغه علاقه کې چې کوم خوب راوستې شو چې دا خبرې چې دا تاریخ نه ورو ځکه دا تاریخ کې خړه د دینه په لکاو خلک چې دی هغه د هغې مدینه متاثر شوی دی خلک بې کوره شوی هم
ملالی سوزی سباندې 15 کال وروسته له برتانی څخه په سلو ورځنی سفر پاکستان ته ورغلی او هلته د وزیر اعظم تر څنګ له یو شمېر نور چارواکو او فعالانو سره لیده کاته کړې دي ملاله په سوات ته هم تللې وه او په خپل کور کې یو څه وخت تیر کړی او بیا یې هلته له خپلو ملګرو او د سکول له استادانو سره هم لیده کاته کړې دي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي نن مشاله لري ته ویل چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو ستنېدو کې کمی راغلی دی دوی ویل چې په افغانستان کې مش وزیرستاني کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنېدو لپاره یوازنې لار غلام خان ده او بل هیڅ لار نشته د دوی په خبره هر ورځ له 500 تر اتیا پورې کورنۍ له غلام خان لارې خپل سیمو ته راځي انتظامی چارواکو د ځینو خلکو لخوا غلطو معلوماتو او پروپاګاندا له وجې د کډوالو ستنې ویلي چې انتظامی چارواکو دا خبره کړې چې ځینو خلکو غلطو معلوماتو او پروپاګاندا له وجې کډوال ستنېدو ته زړه نازل دي دوی ویل چې ټول کډوال لپاره انتظامات مکمل کړل شوي دي او دوی ته به په واپسۍ کې هیڅ قسمه ستونزه نه وي د خبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو غړو پرون په نوخار کې ویلي دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅه کړې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان عبید الله زاهد دورانی او نگینه خان په خبری غونډه کې په وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړي چې نوموړي خپل امیدوارانو ته د ووټ ورکولو لپاره پیسې ورکړي
سینٹ
کے لیے تو قربان خان حاضر ہے دا سینٹ د انتخاباتو پلټ کې قربان علی خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی ولی زه دا خبر کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوی سینیټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی ای ګانو ته یې سمره سمره پیسې د سینٹ د وټونو لپاره ورکړي دي دا دغه تورن پاړه وزیر اعلی پرویز خټک تر اوسه پوری سنې دی ویلي د سنټ په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ګډون نور ګوندونو هم د پیسو په بدل کې د ووټونو خرڅولو تورونه پوری کړول او د پاکستان الیکشن کمیشن په دې اړه اس خود نوټس هم اخستې دي د پاکستان وفاقي حکومت بیګا د اپریل د میاشتې لپاره د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې 2 روپۍ و پیسې کمې کړې دي او دا نرخونه لنن عملی شوې دي د پاکستان د خزانه وزارت پر نوټیفیکیشن جاری کړی چې تر مخه یې د پېټرول په نرخ کې 2 روپۍ و پیسې او د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ کمې راوستل شوې او د خاورو تیلو نرخ یې پر ځای ساتلې دي د پېټرول مصنوعاتو په قیمتونو کې لکه مصر د پېټرول نوې نرخ شپږ اتیا روپۍ او د ډیزل نرخ شپږ نوي روپۍ ټاکل شوی دی د دې مخکې د تیلو او ګیس د نرخونو نظمداري اوګرا لخوا پېټرول وزارت ته لیږل شوی سمري کې د پېټرول په نرخ کې 15 روپۍ او 25 پیسې د کمی وړاندې شوی وو د خبر پختونخوا سوات ضلع په کالام کې د شری ناروغي له کبله څلور ماشومان مړه شوي دي په سوات کې د مشال اډیو خبریال نن د کالام تحصیل ناظم په حواله ویلي چې په مانکیال کې د شری ناروغي خور شوی چې لوجه سلور ماشومان مړه او د لس نور متاثر شوی دي د سیمې صحت محکمې هغه سیمو ته د درملنې لپاره ځانګړي ډلې هم لیږلې دي د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د مدني ټولنو فعالانو پرون په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ اعلان یې وکړ. غونډې ته یوې ښځینی فعالې مقدسی احمدزی وینا هم وکړه او د پښتون ژغورنې سره د ملاتړ اعلان وکړ. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملاتړ لپاره غونډې شوې وې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د جلال آباد ښار په ملنګ جان واټ کې په یو مارکیټ کې د چاودنې له کبله د نجیب الله په نوم یو ډاکټر وژل شوی او یو ماشوم په ګډون درې کسان زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي مشال اړیته ویل چاودنه ماسخوتن 9 بجې رامنځته شوې او زیاتوي چې لومړني معلومات ښایي چې چاودونکي توکي د یاد ډاکټر په کلینیک کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د روسیې فوځي قومندان ویلي چې د شام له غوطه خار ختیځې سیمې څخه 1,000 زیاتو یاغیانو او د هغوی کورنۍ وتلي دي. په هغه سیمه د شام حکومتي او د دوی ملګرو خپل کنټرول نور مضبوط کړی دی. د روس میجر جنرال یوری یوتشینکو پرون ویل فلیق الرحمن ډلې غړي د شام امنیتي ځواکونو تر سار لاندې نورو سیمو ته لیږدول شوي دي. د غوطه خار په ختیځ کې د حکومت ضد یاغیان په لږ شمیر کې پاتې دي. د شام حکومتي ځواکونو او روسي چارواکو خبر ورکړی چې د قسمی تر 90% علاقه باندې کنټرول لري. روسي خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکونن په کراچۍ ښار کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی شل اوریز لوبې کیږي. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې په هغه ښار کې بین القوامی لوبه ترسره کیږي. د دې وړاندې د پاکستان سوپر لیگ پای لوبه هم په کراچۍ ښار کې د مارچ په 15 نیټه شوې وه. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به درې شل اوریز لوبې کیږي. دا وخت د شل اوریز کرکټ په درجه بندۍ کې پاکستان په لومړی نمبر دی. دا د مشال لړۍ خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه چې پکې مو د ګلیاز نه د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. ملالی یوسف زئی پرون په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره لیدکا ته کړی دی. نوموړي په دغه موقع وویل
او چې سوات دې نه دا داسې علاقه شي په پاکستان کې چې په کوم ځای کې هر یو علاقه او هر یو جنې چې هغه اعلی تعلیم چې حاصل کړي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د سیاسي بشرتابه احتساب عدالتونه نه بلکې د انتخاباتو پر مهال عوام کوي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه سوای
چې آئین کوم حدود متعین کړی دي د هر ادارې ناغه کې دا خبر اوسنن ډېر صفا صفا کیږي چې عدلي حدود دا نه دي چې هغه انتظامی کارو.
امریکا او نړیواله ټولنه له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو ډالو پر ضد دیګابونه پورته کړي. څېړونکي وایي دا کار د پاکستان هم په ګټه دی خو په کې ځینې مشکلات شته.
او دې کې وسلواله خلک هم شته، داسې کسان هم شته پاکستان کې واګي دې باسره دي چې نه وړي چې د پاکستان دې طرف ته لاړ شي.
نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري او په دویمه نیمایي کې پرګنې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په پارلیمان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره څه حل ځلې کوي.
کوټا په تحت باندې هغه تصخواتین سیټونه ملويږي نو هغه کې څه کم دنو موږ دا موارو چې مطلب یو څه کم دنو لیډی څه کم دنو هغه ماینارټي نواخلي نو ډېر خبره
ده. ورپسې ټولنه او سخت دریځ خبرونه هم اوریدلای شي د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د امن نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزی 13 شپه په اسلام آباد کې د سواد د مشرانو سره ملاقات کې ویلي چې د سواد ټولو خلکو د امن لپاره قرباني ورکړي او له سختو حالاتو یې زده کړي. ملالی وویل چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي او خپل وطن ته بیا هم راځي. په دې ملاقات کې د سواد سیاسي سماجي مشران، شاعران، لیکوالان، د جرګو مشران هم موجود وو. نور تفصیل سیمې زموږ خبريال دی رپورت کرا کوي.
نوبل جائزہ ترلاسہ کون کی ملالہ یوسف زئی د خالی پورز اسلام آباد کے دسوات مشران چپکے شاعران لکوالان خبریالان د تعلیم پوہان او نور مشران شامل ول تخپل وینا کی ویل چې دسوات طول خلق قربانی ورکړي په دوی ظلمونه شوی د تعلیم څخه منکړی شوی دی او د یو لو جدوجہد رستا سوات کې امن راغلی زدا
سوات ورخل کو ته دایو چې تاسو ډیر بہادر خلک یې تاسو ډیر سخت نه دی شوی او نن چې نن تاسو ډیر مضبوط ولاړې یو شوی او خوشاله او زبدا یو درخواست کوم چې زمون پسوار کې څه شوی دي کوم چې موږ سره بد شوی دي کوم چې جنو کو پتا نه مانی پاو باندې لګې دې وای یا زمون نه امنه غوښته شو یا زمون نه نه او زوړې شوی یو یا زمون په اړه کې کوم خو پرې شو چې دا خبرې چې دا تاریخ نه ورو دا دا تاریخ چې خړه دینه په لکاو خلک چې دی هغه یقینا مقدیر متاثر شوی دی خلک به کول شوی هم
ملالہ یوسفزئی زیادہ کرا چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوه اوس دې د سوات اولس یو نوی ژوند شروع کی
دا زموږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې په تاریخ کې بدلې کوو د دې موږ خبره هم کوو او ان شاء الله زموږ کوم روان نسل دی هغه د دې زده کړې هغه بس کوي نه ځي هغه په تعلیم حاصلې ځکه په کار کې موږ د دې ایکسپیرینس نه زده کړې نه کوو دا موږ چرته زده کړې نه شو کولای نو موږ په کار کې موږ دا زده د تدریس کې چرانې استادان دي پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او د پیغام چې دا ورسی او چې سوات دې نه دای داسې علاقه شي په پاکستان کې چې په کوم ځای کې هر یو علاقه او هر یو جنه چې را هغه اعلی تعلیم چې حاصل کړي
د ملالہ وینا نه وړاندې د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزئی خپل ټول ملګري او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاد کړی دا
چې ما په دې تیرو پیزنی مقالو کې یعنی داسې خاص تر په دې تیر یو کال کې یعنی ما به هر شپه په خوب کې ځان وینم چې ته په شنګله کې یا په سوات کې بیا په اشاره چو کې ولاړ ما ته خلک راته ګوري په خیر راته جوړې نه چې په خلک دې راغلم ما ته نو په خیر بیا دا خوبونه مې دومره ډیر شو نفسل جک چې زه په دې خوب کې کېوه ما چې څه دې پر پرشتیا راغلم لکه خوب کې و چې رښتیا راغلم مګر بیا نه رښتیا بهر حال دا ټول کو ګول نه دا نن هغه خوب نه چې کوم تعبیر زما ته دا خوب کاری ستاسو دا ګول دلته کې موجود دي
د ملالہ سره لیدل قتل کون کی د سوات په مشرانو کې شامل باز تنانو په دغه محل مشال ریډیو تخپل تاثیرات کې اویل
موږ دلته رالو او هغه سره موږ دلته ملاقات او زموږ د پاره ډېر خوشحالي خبره ده او د پښتنو د یو ویار دی زموږ فخر دی چې موږ په ملالہ باندې فخر کوو او د موږ د دې ملک لپاره د پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملالہ نن یو ویژن دی
زمانم محمد روم دے سواد کو سیدن کے ما دا بڑے فن کڑے وے کدا ٹول التم پسواد کے وے سر ناس وے نو دے ازم کے دے خاور دے ضیاء الدین دا تعلق زم دے شریک بڑے خپل ثابت چھو نو دا بخپل زے بڑے خوشان خبر دا چھ بیا ہم اسلام آباد تا دے وطن تا پاکستان تا غرا گئے
دے ملالہ یوسف زئی او دا ہری کورنے سرا پ دغه محل دے سواد مشرانو بیا بیا اکسو نو وستل او ملالہ یوسف زئی بخپل ہر یو مشر سرا لاس بلاو کرو او دا ہوی دے خیریت پختنے کولا او زیاتر مشرانی نوم پ نوم پی جندل
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځینې ناراضه غړي تور پورې کوي چې د ګوند مشر عمران خان د ګوند عامو غړو سره په رابطه کې نه دی. دوی د سینټ په انتخاباتو کې د خپل رای د خرڅولو الزامونه هم بې بنیاده او سیاسي سازش بولي. پرون یې په یو خبري غونډه کې دغه څرګندونه کړې دي چې ګولې یازي تفصیل درکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبید الله زاهد دوراني او نگینا خان تیر مخصوتن په نوخار کې یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅه کړې. له نوخاره د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپله د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپلو ملګرو ته پیسې ورکړې دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا،
د سینیټ د انتخاباتو په لټ کې قربان علي خان هر قسم سوګند پورته کولو ته تیار دی. ولې زه دا خبره کوم چې د تحریک انصاف بریالي شوي سینیټران او اعلی وزیر د ما سره مخامخ شي او سوګند پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې څومره څومره پیسې د سینیټ د ووټرو لپاره ورکړي دي. قربان علی خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته منت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلي کابینه دي د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان له دوکه ورکړې ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د تیرو شلو کلونو په تحریک انصاف کې دی او هیڅکله یې د خپل ګوند د منشور خلاف څه کار نه دی کړی او د سینټ په موجوده ټاکنو کې یې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن له ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د شلو کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راښکاره شوه او الزامات هم داسې دي چې موږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلی. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولی. یاد دی چې سوونه وړاندې د سینټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه په سینټ کې د اسمبلی د غړو په حساب 2 سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه 2 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو او د سینټ د انتخاباتو د دغه پایلو وروسته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل ووټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دی هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو تورونه لګول شوي وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیکی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقانه باسی ویلی د عدالتونو احترام کوي خو هغه د هم په انتظامی معاملاتو کې مداخله نه کوي او دا چې د سیاستوالانو احتساب به د انتخاباتو پر مهال ولس کوي. لدې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار تور لګولې چې د پر ضد سپریم کورټ سیاسي فیصله کړې ده. د دې موضوع په حواله باندې قانوني چارو پوهان څه نظرونه لري په دې اړه تفصیل درته د ویلاندې د می پاستر کو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصله په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي. نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغه جزاء او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي. په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور وویل عدلیه په جمهوریت نظام کې یو مقدس آئینی کردار لري، نو په کار ده چې له هغه بهر ونوځي. نوموړي زیاته کړه
سیا خبر داګه ده چې جمهوریت نظام وي ناګه کې سیاستدان احتساب چې ده داګه ووټران کوي هغه پبلک کوي دې واقعي سدي او داګه دې ټول کارنامه وګوري که ته باندې منتخب کو داګه په اعتماد ده که منتخب نه کو نه اعتماد ده دا په دنیا کې ده. باقي دا ده چې آئین کوم حدود متعین کړی دي د هر ادارې ناګه کې دا خبر اوسن ډېر صفا کیږي چې عدلي حدود دا نه دي چې هغه انتظامی کارو یا د انتظامی ادارې کې مداخلت وکړي.
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په خوانې مشر اډووکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې دا محل په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري.
خلکو ته د عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وي 40 لکه مقدمې په مختلفو عدالتو کې ډېرې سماحت دي، لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کې زه به تاسو ته یو کوچنی مثال په ځای حواله درکوم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې دو کال بعد یا یو کال بعد راځي نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراسي نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمہداري جوړیږي چې دوی د راولېش پر هر علاقه کې یا په خپل لږه هر صبح کې خپل بینچونه چې دي په ریګولر بیسس باندې وچلي نو دوی په دانو روغتیاسي کیسونه چې دي پای کې د عدلیه ساکم خرابېږي او د ججانو هو ساکم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادی د انصاف تکادي شي هغه متاثر کېږي
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان پدې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوي لري نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتلی شي او ضروري احکامات ورکولی شي او په کار ده چې ټولې آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان او امریکای ترمن د تعلقات په اړه یو ریپورت ورته پاکستان وايي که څه هم له امریکا سره د دې اعلی چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري او پکې مثبت خبرې هم کیږي خو د همکارۍ په اړه له هم دواړو خواوې مشترکو نکاتو ته نه دی رسیدلی. دا چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په همکارۍ کې څه خنډونه دي او د لرې کولو لپاره یې دواړه خواوې څه ګامونه پورته کوي په دې اړه تفصیل درته د یوې دمې پاستر کوو. پاکستان وایي له امریکا سره یې په دوالخیزو د افغانستان او سیمې په اړه همکاریو خبرې اترې روانې دي خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو نه دي سلا شوي. د خالی پورز له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل اویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورسته سفر ګټور وو خو پکې دواړه خواوې په ګډ لایحه عمل متفق شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه
ډیری مثبت خبرې اترې شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي اعلان راهیسې چې شاوخوا اته میاشتې شوې دي له دې ځایه هم په تسلسل سره پلاوي امریکا ته تللي وو. د بهرنیو چارو سکرتره د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز، جیم میټیس، الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یو شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او سیړونکی رستم شاه مومند وای د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی چې په اړه یې واشنگتن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناواله یې نه کیږي. نوموړي وویل
یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور کړکیچن شوي دي او هلته بریدونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا ګڼي کېږي چې دا کسان چې کوم دلته بریدونه کوي او دا کوي ردی جو دلتا پاکستان کے سیاڈی ریچ بلا خبر ادا ہے کہ پاکستان دا بنی کے نا امریکی دا موجود گی نا پیدا غیسلی کی ہو دا ہن اثر سے رسوخ سکرنے دا زیادی گی یاگی دا بنی کے دا گینے دا پاکستان پا گٹھنا دے.
بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمایزو زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانې دو پروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمیر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د تراګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم بے خبر نه تنگ دی بلکې یو لوی دہشت گردی تراگی دلا سخل کو ډیر لوی توازن نه کړی دی زه پزې ناکی دی زه پزې چې ده فوج پولیس کاری ملټرایزیشن شوې ده نو دوی ټول خپل افراد دي نو پاکستان رو رو کې دې شي دې طرف ته بزی او قدمونه او چتې چې یو منستا مشترک لارې ته لاړ شي خو او دې کې رزستن سوال خلکو مشتا داسې کسانو مشتا پاکستان کې وږي ډیر باثر دي
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي په کار ده چې اسلام آباد او واشنگتن د یو بل اندېښنې ختم کړي نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان، پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د ختیځ سیمې د ګڼو مدني ټولنو په سلګونو استازو د یوې غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د حق غوښتنې د ملاتړ ترڅنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لر او بر کې د پښتنو د ټولوجنې مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د جلال آباد نه زموږ خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مدني فعالان چې شمیرې سلګونو تنو ته رسید، د شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې شیرزي لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملاتړ تر څنګ یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د دغې غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو د دغه موومېنټ ملاتړ کوي. مونږ په لر او بر کې پښتون وژنه که هر څوک یې په هر نوم کوي مونږ یې نور نشو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه دې زموږ په سیمه کې پای ته ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوي جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راووزي. مدنی فعال شریف الله ناصری وویل، رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه له خاورو سره خاورې کړل.
اجره می خوندی نه ده، مسجد می خوندی نه ده، پرلط می خوندی نه ده، جرګه می خوندی نه ده، کوم ملي پروګرام د چیزو پکې خوندی نه ده.
په دغه غونډه کې یو شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستی وه. مقدسی احمدزی وویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخالفت کوي د پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لامو تر اباسینه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلي او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی، هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کېږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي وو چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په برتانیا کې د روس سفارت خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې د سفر په وخت کې دی شي چې د ځینو مشکلاتو سره مخامخ شي. بلخوا بیا د روس د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا غږ کړی چې په روس کې دی د خپلو سفارتکارانو شمیر کم کړي. تفصیل یې له فرشته جلال زی اورو.
په برتانیا کې د روسیې سفارت پر خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې برتانیې ته د تګ راتګ په وخت کې د هغې هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو د کارکونکو د زیاتې پاملرنې او څارنې او اضافي تلاشۍ په څیر له ځینې مسئلو سره مخامخ کېدو ته تیار وي. په لندن کې د روسیې له سفارته په بیان کې چې پرون خپور سوی، روسانو ته ویل شوي چې ممکن برتانیا ته د تګ راتګ په وخت کې هغوی ودرول شي او دا امکان هم شته چې د څیړنو په پلمه ونیول شي، پوښتنې ورڅخه وسي او تلاشي سي. د روسیې حکومت پرون له برتانیا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې خپل لږ تر لږه 50 ډیپلوماتان کم کړي. د روسیې او برتانیا ترمنځ سیاسي کړکیچ تر هغه وروسته لا زیات شو چې برتانیا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیه تور پورې کړ چې په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو له برتانیا سره د ملاتړ په ډول زیات شمېر روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. پخوانی روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه لور د مارچ په 14 نیټه د برتانیا په سالسبری ښار کې بې هوښه وموندل شول. برتانیا وایي چې هغوی په داسې زهرجنو موادو مسموم شوی و چې عصبي سیستم فلجوي او د روسیې حکومت په دې کې لاس درلود. خو د روسیې له لورې دا تورونه رد شوي دي. شپږ شپېته کلن سرګی سکریپال د روسیې د پوځي استخباراتو پخوانی مامور دی چې یو مهال په اروپا کې د روسیې د جاسوسانو په اړه د معلوماتو د خپرولو په جرم په مسکو کې زنداني و او په 2010 میلادي کال کې بریتانیا ته ولاړ.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوړي او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په غوطه کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړي د مېته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
د سولې نوبل اجازه ګټونکي ملالي سوزی بیګا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې سواتیانو د امن لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي. ملالي سوزی دا څرګندونې په اسلام آباد کې د سوات سیاسي سماجي د جرګې مشرانو لیکوالانو او شاعرانو سره د لیدنې پر مهال کړې. ملالي ویل چې په سوات کې به د تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو غړو پرون په نخوار کې ویلي دوی د سینټ په ټاکنو کې خپل رای نه ده خرڅه کړې. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبیدالله زاهد دورانی او نگینه خان په خبري غونډه کې په وزیر اعلی پرویز خټک تورونه هم پوری کړي دي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه تورونه په اړه تر اوسه پوری سندې ویلي. د پاکستان وفاقي کابین حکومت ابیګا د اپریل میاشتې لپاره د پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې 2 روپۍ و پیسې کمې کړې دي او دا نرخونه له ننه عملي شوي هم دي. د خبر پښتونخوا سوات ضلع په کلام کې د شری ناروغي له کبله 4 ماشومان مړه شوي دي. په سوات کې د مشال اډو خبريال د کلام تحصیل ناظم په حواله لیکي چې دا ماشومان په مانکیال کې د شری ناروغي له کبله مړه شوي دي او دا لس نور متاثر شوي هم دي. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی او په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د مدني ټولنو فعالان پرون په جلال آباد ښار کې د شیرزي لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غوښتنو ملاتړ اعلان یې وکړ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پرون په 14 کې یو تن وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤلیت او لاغ خوګرنی مشال راډیو ته کړې ده. د روسیې فوزي قومندان ویلي د شام له غوطه خار ختیځ سیمې څخه 1,000 زیاتو یاغیانو او د هغوی کورنۍ وتلې دي. په هغه سیمه کې د شام حکومتي ځواکونو د دوی ملګرو خپل کنټرول نور هم مضبوط کړی دی. او نن د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز واورو او اوس وخت شوې د هفتواری خبرونې پرګنې چې تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې پر دې باس چې ودیش په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په قومي او صوبایي سملو کې د اقلیتونو د کوټې سیاستولو لپاره هڅې کوي او کنه. اوریدونکو ټاکل شوی دا چې په 2013 کال کې به عام انتخابات کیږي. د دې لپاره ځینو ګوندونو له اوس نه هلې ځلې پیل کړې دي. بلخوا په پاکستان کې د 2013 کال سرشمیرنه هم اعلان شو. اقلیتونه د حالاتو ته په کتو وایي چې د دوی آبادی زیاته شوې ده او له حکومت په اسمبلیانو کې د څوکو زیاتولو غوښتنه کوي. په پیښور کې بلدیاتي نماینده او د اقلیتونو د حقونو مبارز رادیش سنگټونی وایي سیاسي ګوندونه دی ورته د لویو څوکو لپاره ټکټونه ورکړي چې دا شان په پارلیمان کې د دوی استازي هم زیات شي.
څنګه چې اوس پورې خو زمونږ کے پی کے چې کوم اسمبلی کې سیټونه دي هغه صرف درې دي. نو حکومت اوس دا وایي چې مونږ د دې لپاره 4 سیټونه کے پی لپاره کوو لګیا یو سیټ اضافي کوو لګیا. بل طرف ته بلوچستان چې کوم هغه هلته یو سیټ زیاتوي. پنجاب کې څنګه هلته 10 ایم پی ایګانو سیټونه هلته 15 شو. چې کوم سندھ نو سندھ کې 10 ایم پی ایګانو سیټونه هغه 15 شو.
نو مونږ هم حکومت ته درخواست کړی دی چې زمونږ کے پی کے کم سے کم چھ سیٹونه وکړي، چې کم وخت کې فاٹا مر شي نو دو سیٹونه هغه د فاٹا سیٹونه هم دې کې شامل شي، نو دا ٹوٹل 8 سیٹونه وشي. دیسرا چې کم دی نو کرسچن کمیونٹی چې کم دغه ایم پی اے گان بھائی نو اغی ایم پی اے گانو هغه بشي سلور ایم پی اے گان راشي نو راشي، او جیسے یو ہندو ایم پی اے راشي او یو سکھ ایم پی اے براشي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 322 څوکیو کې د اقلیتونو لپاره 10 څوکۍ بیا لیکل شوې دي. د ټول پاکستان هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي د اقلیتونو نه منتخب شوي د قومي او صوبایي اسمبلو غړي هم پوره وس نه لري چې د اقلیتونو مسئلې هواري کړي.
پاکستان کی مونگ تو پکار رہے چی وی آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان، آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مجبور ادا رہے چی مونگ تو کم لیڈرشپ ورک پیشے ہوئے پتو فا کی اگر سلیکشن پر تور بانے دے اگر کی پولیٹیکل ویل نشتے دے اخفل کمیونٹی سا کتا کار کولو پا حوالہ سر اچھے دے اگر ویل نشتے دے ولی چی اگر اخفل پارٹی تا ہم جواب دے وی نو دے دا پارا گورنمنٹ آف پاکستان چی کم ریسورسز ورکی اگر تک کروڑوں اربوں روپے چی ورکی اگر کمیونٹی ویلفیئر دا پارا نہیں استعمال کی اگر ٹول نمک کی اخفل لگتا تپوس کے اخفل لیڈرشپ نہ تپوس کے اور نان مسلم حالت امک کا سے دے اور شل شل کالو پس بم دے کسی ولی لیڈرشپ دا پارا دس لیجسلیشن یا نہ دے کڑے شوی یا اگر چکم اکاؤنٹیبل نہیں دی پیو کی اگر دام ایشوز ولی کئی لگیا دی.
رادیش سنگھ ٹونی بیاوائی پا پاکستان کے غیر مسلموں کی ترٹولو زیادہ آبادی دا عیسائیانو دا. نموڑے زیادوی دا عیسائیانو نا خود کامی و صوبائی سملو غڑی منتخب شی خود نور و مذہبونو آغشا تا پاتی شی. نموڑے زیادوی باید پا دی برخ کی او قانون جوڑ کرل شی چدا شان دا طول و مذہبونو دا خلق لپارا پا اسملو کی سوکیوی او دا طول و غگ اوریدل کی گی.
نو دتا زمونگا مائنارٹی کمیونٹی کے میجارٹی اور مائنارٹی سے کرنا میجارٹی مطلب کرسچن برادری نو دلتا پارٹیاں زیادہ فرسٹ پرائرٹی سے کمرے نو ہوگا کرسچن برادری لور کی. الیکشن کمیشن تھا منگا دا درخواست کرے سے کم وقت کے پارٹی اوگٹی الیکشن ہو گئی نہ پس سے کم دزی سلیکشن کی دا ایم پی اے نو تاسو یو دسے کیٹیگری دئی پہ آگا کئی سے یو کا ایم پی اے کرسچن بھی یو ہندو اور یو سکھ دا درے وانا بخا مخا دئی اخل سے کم دنو لسٹ کے بخا مخا بدئی ظاہر بھائی نو چی سیٹو نا ظاہر چی بیا آغا رنگ کے کم دنو بیا دئی آغا رنگ بیا فارمولے سے دئی پخبلا بیا سلیکشن ہو میں پارٹے والا دسے آغا ہو کی اور دا امینڈمنٹ چی کم دن دا ہوشی نو دا دے دے سر بٹولو ڈسکرمیشن آغا ہوشی نو آغا ختم بشی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره 70 سیټونه مختص کړل شوي دي. په هیواد کې وخت نا وخت ښځو په پارلیمان او سینټ کې د خپل استازیتوب زیاتولو غوښتنې هم کړې دي. رادیش سنگھ ٹونی وایي په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې د غیر مسلم ښځو نمائندگی هم ډیره کمه ده.
بل طرف تو منگم دام آئی سے منگا خز و نمائندگی بالکل پولیٹیکل حیثیت کے دلتا پاکستان کے دانش تک نا منگا دام سے مطلب منگا چکم دا زنانہ جی اور خواتین چکم سیٹوں جی نو آگا چکم دا حکومت 5% یو کوٹر چکم کے پولیٹیکل پارٹیز آگے سیٹوں گٹی نو آگے تو یہ مخصوص کوٹا پر تحت بنے آگے تو خواتین سیٹوں نہ ملا رہے گی نو آگے کم دینا منگا دام والوں سے مطلب یو چکم دینا لیڈی سے کم دینا اگر مائنارٹی نواخلی نو آپ دیر کا خبر آپ
اور عیدن کو درستیو کے دا پاکستان حکومت دا حیواد آبادی اعلان کرا. دا شماریات و کامی ادارہ وائی دا 2018 کال دا سرشمیرن ترمخہ دا پاکستان ٹول آبادی سدا پاس 202 ملین دا خو اقلیتنو ویلی چی دا پاکستان حکومت تروسا دا غی شمیرے ندی اعلان کری چی پی دی خف دی. دا اقلیتنو دا دستن سپاڑا مو دا شماریات و ادارہ کی دا سرشمیرن چارو مشر حبیب اللہ خٹک سخاو پختل نموڑی ویل چی تروسا دا سرشمیرن لمڑا شمیرے پڑاگا شوی دی او دا اقلیتنو شمیر با دا سرشمیرن دا طریقہ کاروستو سرگن شی.
خدا چې سیاسي ګوندونه د اقلیتونو د دې مسئلو هوارولو لپاره سه هلی سلی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي په کامیو صوبایي سمډیانو کې د اقلیتونو سوکو زیاتولو او د هغې ستونزو ختمولو لپاره ضروري ده چې پاکه او شفافه مردم شماري وکړل شي.
خور خبر خدا ده چې دلته لزکی دی اقلیتونه دي د دوی مخصوص سیټان هم دی او دی جنرال سیټان باندې جنرال الیکشن کې دوی درې دی سپرا سیټ باندې درې دی چې هغه د قومي اسمبلی دی که په صوبه کې د صوبایي اسمبلی دی دوی درې دی چې مخصوص سیټان هم شته دی او بیا په سنت کې به دوی سیټان شته. البته پاکستان کې نور مصدقه دي چې مردوی شماري اسکر شمیرنه چې هغه څه نه وي اکثریت نہ معلوم
د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق بیا وايي غیر مسلمو د پاکستان په پرمختیا کې لوی کردار لوبولې دي او باید د دوی خوندیتوب یقیني کړل شي.
اولانې خبر خدا را چې موږ په جماعت اسلامي کې د اقلیتو ځان له وینګ جوړ کړی ما تجویز پېښ کړو چې د غیر مسلم اقلیتونو په فاین کې د نوم بدل شي او دې ته د پاکستانی کمیونټي نوم ورکړی شي. ځکه چې کله د اقلیت ټکی راشي نو دې کې یو احساسي کمتري او محرومي پیدا کیږي. لہٰذا دا زموږ یو پاکستانی کمیونټي ده او زمادار کمیونټي ده او په دې کې ډېر هغه غیر مسلم دي. 1947 کے پاکستان جو شو مجھے انڈیا ترتلو پذیبہ نے تو پاکستان کے اسی دو ترجیح ورکا دے سٹیزن پریسیت والے سمرا چیر صدر پاکستان دے ین قطرہ مقدس دا دقشان دے غیر مسلم منہ ہم تاغا قیمت لری کہ اس سوگ با ناغے بیزتی نشی کولے ابا نشی توی اولے.
د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین بیا وایي دوی په خپل انتخاباتي منشور کې د اقلیتونو د سوکو زیاتولو خبره شامله کړې ده. نوموړي زیاتوي تل یې د اقلیتونو د حقونو لپاره هڅې کړې دي.
سیاسي پارټي په خپل ځکه کم نه نمائندګي د چا زیاتورې نشي. سیاسي پارټي صرف خواهش لرلې شي او داغه خواهش مطابق هغه بیا خپل انتخابي منشور کې مسئله چې درج کړي مونږ دې ځل لمته انتخابي منشور کې دا ویلي چې دا سټونه زیات کړی شي خو زیاتی کې به اله چې د عین پرو سره مرکزی اسمبلی کې د دې مته عین کې تبدیلی راشي او هغه اکثریت په تاسو صفاتو چې په دې ملک اکثریت د چا دی او په کومه طریقه مته فیصلې کیږي کله پارټي ټکټونه لپاره درخواست غواړي ناغبم د اغی شتون نه پاره غواړي کوم چې پاین کې مطلب ده تایون شوی لکه د خپل ځان نه نسو چې د اتورې شي او نه کومول شي نو څنګه یو مجبوری ده او دې زل لکه دار چې د پټه خپل منشور وي د انتخابي نو موږ په انتخابي منشور کې د دې شفارت کړی ده چې کچر سره زموږ حکومت رااله زموږ سره سېدو نو موږ به د دې تعداد زیاتو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان وای چې ګوند یې د اقلیتونو په ګډون د ټولو اغو خلکو لپاره غږ پورته کړي چې د نسلي توپیر ښکار دي او د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
پاکستان پیپلز پارټي هغه واحد پارټي ده چې هغه اقلیتونو ته باقاعده ټیکټ ورکوي او د ټیکټ په یعنی یو خو زموږ هغه دي چې کوم د اقلیتونو لپاره مخصوص نشستونه دي دا هغه نه علاوه چې او هغه شملو ته راولي چې هغه د خپل حقوق او د خپل ذات د پارنه او اصل د ایډیشن په سنټ کې منګه په جنرال ټیکټ باندې اقلیتونو چې کوم دي دا راوستل دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي محمد نذیر بیا وايي ګوند یې لوړاندې نه د اقلیتونو د سیاسي نمائندګۍ ثبوت ورکړی دی. نوموړی زیاتوي
کازه دا خبره وکړه چې دا یو واحد مت ده پاکستان چې په دې کې د ماینورټی کسون چې کوم دي کنه اقلیت وته وایي چې هغه الحمدلله عزت محفوظ دی او جان محفوظ دی بالکل موږ پټې مو په خبره هي شوی دوه پی ایم سره شوی یا سیم سره و ځنه وای اته نه باندې سره خبره شوی دوه کنه
رادیش سنگھ ٹونی او د نورو اقلیتونو د غختنو په لړ کې مو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت سره د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نشو. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي قمر نسیم وایي د سیاسي ګوندونو دا ادعاوې ناسمې دي چې ګوندې اغي د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي حکومتي استازي د ولس غږ پورته کوي نو باید سیاسي ګوندونه په ولس کې توپیر ونه کړي.
سیاسی پارٹیانو کوم چې په حال ته وګورو نو مذهبي اقلیتونه پاکستان کې چې کوم دی په وخت یو ډېر خوفناک صورتحال دی. د عدم رواداری، د برداشت او د نفرت یعنی سیاسي خلکو هغه هلې ځلې کنه هم ونه کړې. پاکستان کې چې کوم اقلیتونو ته کوم خپل جایز مکان دغه ملاوش تاسو ډېر کم سیاسي جماعتونه دي چې هغې اقلیتي نمایندو له خپل لکه شګونه ورکړي دي یا خپل کابینت کې اخیستلي دي. نو د اقلیتونو حوالې سره پولیټیکل پارټو په لیول باندې ذاتي طور باندې موږ ګورو چې نه چپه څه قرارداد مخې ته روان دي راغلي، نه څه قوانین داسې مخې ته راغلي دي.
اور ادن کو دعوا دیو نے پرگنے خبرونه کا د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلون کې خبرونه پوری درنه زنی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
د انیس اجمل سره مو هفتوار خبرونه پرګنې واوریدله او اوس درته احمد شاه اعظمي ټولنه او سخت دریزي خبرونه وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
ټولنه او سخت دریزي د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی رسنیو کې د سخت دریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې که یو خوا سخت دریزی ته د ودی ورکولو په تړاو د بیلابیلو عواملو ذکر کیږي نو بلخوا په دې هیواد کې عام خلکو یا ټولنې ته هم ګوته نیول کیږي. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه په خپله تر کومه حده سخت دریزه یا سخت دریزی ته مایله ده. په پاکستان کې د سخت دریزی پدیده لسیزو راهیسې روانه ده او دې پدیدې ته په واده ورکولو کې بیلابیل عوامل د ذکر وړ دي چې ریاست، نصاب، مدرسې، رسنۍ او ځینې نور یې په سر کې راځي. پر دې هر څه سربېره په پاکستان کې عام ولس یا ټولنه په خپله هم که یو خوا د سخت دریزی ښکار شوې نو بل خوا د سخت دریزی تر اغېز لاندې راغلي یا دې خوا ته تر یو حده مایل شوې ده. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله ایاز وایي چې ټولنه د یوې اوږدې پروسې وروسته دې پړاو ته را رسېدلې ده.
دا د یو ډېر لوی پس منظر نه بعد او د ډېر ښکاره خبره ده چې ډېرو کارونو نه بعد عمومي طور یو د عدم برداشت، عدم تحمل یو کیفیت موجود دی. کمونه د پشال واقعه ګورو په مردان کې یا نورې واقعې چې پورا یو هجوم هغه داور شي او د یو جذباتی ردیعمل موږ راهراو کړي نو د دې نه موږ ته پته لګي چې ټولنه چې کومه ده هغه هم د انتحاف بندۍ ښکار شوې ده. نو چې کله د ټوله ټولنه د انتحاف بندۍ ښکار شي نو دا بیا په دې باندې پوهېدل ډېر آسان دي چې بیا نوې جنریشن نوې نسل چې راځي هغه هم په دې ماحول کې پیدا شي او هغوی ذهنونو ته هم چې کوم شی منتقل کېږي نو هم دا تریخوالی
په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو وروسته که څه هم ټولنه یا ریاست سخت دریزه نه ګڼل کېده او د پوهانو په اند دې په دې وروسته واده وکړه. د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبي مسلکونو خلکو د ورورولۍ ژوند کاوه خو دلته ریاستونو ټولنه د سخت دریزۍ پر لور بوتله.
یو داسې وخت راغ په پاکستان کې چې انتخاب پسند چې کوم دي خلکو ته اغه ته وده ورکړې شو او دا وده ځان باندې عالمانو یا مجانو نه ورکړې بلکې د دې وده په شا باندې چې کومه باقاعده ریاستونه شامل وو او هغه ریاستونه چې د د بل ملک جنگ به چې کوم دی پاکستان ته راوړو، د ایران او د عرب جنگ پاکستان ته راغی، داسې نور سیزونه چې کوم دی پراکسی وارس دې طرف ته راغی، او د دین او د اسلام په نامه باندې چې کوم دی د انتها پسنده شروع شوی، د دې لاس ټوپک هم راغی، وسله راغی. وسله چې راغی نو ضروري خبره ده چې وسله خو په بیا باندې سګرو شي اغېشته اجتماعی طور باندې خو چې ته یو داسې مضبوط اداره به وي چې هغه به یې ورکوي.
په پاکستان کې چې کله هم د سخت دریزی ذکر کیږي نو د پوځي امیر جنرال محمد ضیاءالحق د واکمنۍ ذکر کیږي چې په 1980 کې د هیواد چارې پر مخ وړلې. په همدغه موده کې په دې هیواد کې یو شمېر بدلونونه رامنځته شول چې پوهان یې د سخت دریزی بنسټونه ګڼي. هاشم بابر د همدې مودې ذکر کوي، خو وایي چې سخت دریزی ته اوس مهال یوازې ریاست د پای ټکی ایښودلی سي.
جنرال ضیاءالحق په زمانه کې چې هغه اسلامایزیشن یو هغه شروع کړی و، ناره شروع کړی و، داسې قوانین پاس شو چې هغه قوانین مخکې نه وو، د هغې ضرورت هم نه وو، لکه توهین رسالت دغسې ورسره نور شامل شو. عوامو باندې چې کوم دی اثر ورځ تر ورځ وغورځېده، انتها پسندی نه چې بیا کوم عملي شکل واغشتو انتها پسندی کې، نو هغه دهشتګردی واغشتو، هغه باقاعده ریاستونو سره جګړې شروع شوې. نن یو داسې حد ته مونږ راغلي یو چې خپل هغه وخت مسلکونو ته واپس تګ هغه ډېر ضروري ګڼم ځان باندې، او د هغې لپاره سوای د ریاست نه بل څوک قدم نشي اغشته.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې د سخت دریزی یو شمېر پیښې رامنځته شوي، او په دې هیواد کې دغه پدیدې د ترهګرۍ بڼه اخیستې ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مذهب ته د سپکاوي په تور یو شمېر کسان وژل شوي دي، چې تازه بیلګې د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده، چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګرو او قهرجنو کسانو لخوا په وهلو ټکولو ووژل شو. د پولیسو او پلټنیز ډلو پلټونو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي. په ټولنه کې د سخت دریزی یو بل مثال د 2014 کال د نومبر میاشتې هغه پیښه ده چې د پنجاب په کوټ رادا کشن کې قهرېدلو خلکو یوې سوی خاوند او د هغه میرمن په وهلو ټکولو ووژل، او وروسته یې د خښتو بټیو ته ور واچول. د دې پیښو وروسته هم پلټونو دا ثابته کړه چې دغه عیسوي جوړې مذهب ته سپکاوی نه وکړي، بلکې د شخصي نات په نتیجه کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو کارپو او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو عواملو له کبله د باچا خان د عدم تشدد تعلیمات شاته وغورځول سول او سخت دریزی واده وکړه.
هغه چې کله باچا خان ورته د عدم تشدد فلسفه ورکړی وه، هغه فلسفه چې کوم دانو هغې ته د هندو ملګری، هغې ته کاپیره وینا کول، هغې ته ملک دشمنه ګڼل، او هغه یې رد کړه په تعلیم باندې، په سیاست باندې، په پارلیمنټ باندې، په نظام باندې، په تعلیمي نظام باندې، په مدرسه باندې، په هر یو څیز باندې هغه پالیسی چې رد کړه. نو دلته کې عوامو کې هغه سیل چې کوم پروموټ شو، کوم ډیولپ شو سوچ، نو هغه دا دی چې مونږ بس مونږ د هندوستان مروان کوو، مونږ د افغانستان مروان کوو، مونږ د امریکا مروان کوو، مونږ د ټول دنیا روانه کوو، بس مونږ چې کوم دی په ټول دنیا دی سوار شو. نو دغه سوچ چې کوم دی دا په عام الکتا عام ماشوم ته عام سوسایټي ته تقریبا رسیدلی دی.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه هم په دې نظر ده چې په پاکستانی ټولنه کې مذهبي سخت دریزی واده کړې ده، او یو شمېر خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
هم یې نه کې سکتے پاکستان میں کہ جی ہر کوئی شدت پسند ہے، لیکن مسئلہ
یہ مندانے شو ویلے چې په پاکستان کې هر څوک سخت دریزه دی. ستونزه دا ده چې مذهبي بیانیا یا د مذهب ارزښت ډیر زیات شو دی، بل خو د پښتنې کولو کلتور پر شا روان دی او سوچ او فکر ته خلک نه پرې خودل کیږي. د مثال په ډول کوم د مذهب د سپکاوی موضوع ته ګورونو پر زید دی چې ریاست د تورن کس پاړه پریکړه وکړي، نو عام خلک هغه وحی او وجنی دا هر څه پر یو انګازه کیږي، یو سوغا وکړي او نور ورشي او هغه سړی وژني. پر دې سربېره د مذهبي لګښتو پر ضد چې څنګه سلوک روان دی، دا په ټولنه کې د زیاتې دون کې سخت دریزه عکاسي کوي.
شدت پسندی جو ہے معاشرے میں اس کی عکاسی کرتا ہے.
په پاکستان کې د محمد نفیس په نامه یو څېړونکو څېړنه کړې چې په دې هیواد کې له 1990 کال څخه تر 2018 کال پورې څه باندې 50 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور یا خو ماورای عدالت وژل شوي او یا په زندان کې وژل شوي دي. په دې هیواد کې رواني سخت دریزی پر ټولنې هم منفي اغېز کړی دی. په اسلام آباد کې د کوټ په نامه د څېړنیز ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې سخت دریزی ولس د رجعت پسندۍ او پسماندګۍ پر لور بیولې دي.
که موږ خپل معاشرې ته وګورو، نو دا انتها پسندي زموږ ډېره غټه علمیه په داسې جوړه شوې ده چې زمګ ټوله معاشره د دې د وجنه د یو زوال ښکار ده او نور چې کوم هوادونه دي هغه په مخ کې روان دي هغه ساينسي لحاظ سره ترقی کوي هغه علمی لحاظ سره ترقی کوي او زمګ خلک چې دي هغه د یو منفي سوچ ښکار دي د دې اکستریمیزم په وجه د یو منفي سوچ ښکار دي او دا منفی سوچ چې دی نو زمګ په معاشره کې یو ډېر غټ نفاق اچولی دی او ډېر خلک یې د یو بل نه متنفره کړي دي نو دا زمونږ لپاره یو ډېر غټه زمګ په پروګرس کې زمګ په پرمختګ کې دا یو ډېر غټ مسله اچولی ده
په پاکستان کې که څه هم سخت دریزی ډېره واده کړي خو هاشم بابر دا کار د ټولنې د یو څو وګړو کار ګڼي او پرام ولس یې نه تپي
لوخه چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف شکم دی یو ذهن لري په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې کوم خلک لږ هم دي خدایي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي لکه د توهین رسالت په دغه کې شکم دی بغیر عدالت ته سړی نه رسیدل شي یا د عدالت ته واپس راوتې دي چې ماب شکم دی هغه ګیر کړی او ټوکري ټوکري کړی وي نو دا خو خلک دا خو ماب مینټیلیټی ده دا کسان چې کوم دا اکثر اکثریت کې نم دي په زمګه په ولس کې په سوسایټي کې لیکن ایکټیو هودي دي کنه بلکې پرو ایکټیو دي بیا دوباره چې کوم څه بد هوې مچې زمګه خپل اداري راځي چې هغه دې شي شي دې مخنیوي وکي
په 2009 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې وسلوال ونجلې په محضر کې په درو یا کوړو ووهل او پر هغه تور پورې کړی وو چې لانا محرم حالک سره ګرځېدلې و د سمواد په دفاع پونتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې د سواد دغه پیښې د خلکو ذهنونه د سختدریزو او وسلوال په ضد جوړ کړل او سم زیاتره ولست د سختدریزو خلاف دی
د سختدریزو یاد طاقت ما زیاتره درې استعمال خلاص یو څو چټلي او غاره یې مرسته نه کوي عام خلک دا به ضروري یو د ترهګرو او د هغوی د نظریاتو سره چې کوم څه مطابقت کوي هغه خلک به هم موجود دي هغه داسې مذهبي دینونو کې دي چې هغه سره مطابقت کوي او زه به دا ووایم چې هغه به ډېر لږ دي عام خلک عمومي خلک د ترهګرۍ پر ضد دي هغه که د هر چا خلاف کېږي هغه په پاکستان کې موږ وګورو هغه سکسیلین ده هغه کاره څه بل رنګ ده هغه مذهبي ده هغه عام خلکو کې یو څه شته چې هغه نه خوښوي
په پا پاکستان کې چې کله هم پټولنه یا مولس کې د سختريزي ذکر کیږي نو زیاتره وخت ذهن د خلکو لخوا مصحب ته د سپکاوي په تور د ماورای عدالت وجنو پر لور ځي د مشال رادیو نه خبرونه ټولنه اب سختريزي هم دومره وو راتلون کې خبرونه کې به په پا پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي په تور د خلکو وجنی او په دې لړ کې د سختريزي لامل ته کته نه کوو یاد دی چې د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویپاڼي او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم سوکا له ژوند اوله
அமீன் அல்லாஹ் தி மூமினான் அமன் اوستاد خو مستر ګول شرا او شرا لري پسړ بنهن دی پر هر لري هے هے پسړ بنهن دی پر هر لري شکتی چی شکرا شکرا لری پسڑ بنہن پر ہرا لری.